دا مشال رادیو دا وخت دا ماپشین درې بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د جنوري لسمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان او هند ترمنځ د پولي د سرغړونې په اړه متضاد بیانونه را روان دي او د تاو تریخوالی تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. بلخوا د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده شپږ میاشتې نور غځولې ده. په خبرونه کې به په کرم ایجنسۍ، خیبر ایجنسۍ او کراچۍ کې د احتجاجونو حال هم درکړو، خو په لومړي سر کې ارزو عبدالحی کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی امریکا پر هند او پاکستان د تاوتریخوالي د کمولو ځخ کړی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس له غړو سره لیدلې دي. د شام د حالاتو لپاره ځانګړي نړیواله سازي لخدار ابراهیمي ویلي ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد به په راتلونکي انتقالي حکومت کې برخه ولري. وسم تفصیل امریکا پر هند او پاکستان د تاوتریخوالي د کمولو ژغ کړی دی. دا لغه ورسره د چهند تر خپلواک لاندې کشمیر کې د خپل حقوق دوه عسکرو د وژلو تور په پاکستان ولګوي چې د هندي چارواکو په وینا له وژلو وروسته په هغو کې د یو مړی د سر پرې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نولینډ د چهارشنبه پر ورځ امریکا د هند او پاکستان ته د تاوتریخوالي د کمولو مشوره ورکوي. پاکستان ویلي عسکر په کشمیر کې په هیڅ نوې برید کې لاس نه لري او د هغوی په وینا ملګری ملتونه دي د دې پیښې پلټنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټ الوتکو په تازه برید کې لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د سرچینو د پاکستاني استخباراتي چارواکو مشال ایډو ته ویلي پېښه نن سهار شاوخوا لس بجې د میرالي تحصیل د خوشحالۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. چارواکي زیاتوي ډرون هغه کور په نښه کړي چې پکې وسلوال اوسېدل. په برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. بل پلو د پاکستان امنیتي چارواکو بیا مشال ایډو ته د وژل شوو شمېره څلور ښودلې ده. د پروانه میاشت کې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د بې پایلوټ الوتکو شپږم برید دی. په پاکستان کې د لاریانو اتحادیې په افغانستان کې د میشت نشر نړیوال ځواکونو ته د سامان وړل درولې دي. دوی وایي د پاکستان مرکزی حکومت داسې قانون جوړ کړی دی چې د لاریو مالکان له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د خبر بار هړونکو لاری د ټولنې مرستیال حاجی محمد یوسف مشال ریډیو ته وویل چې کچېری حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو هړتال به نور هم پسې اوږد کړي. د بلوچستان په کوټه کې وسلوالو یو سنی دینی عالم مولانا امیر احمد نقشبندي وژلی دی. د کوټه پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي مولانا نقشبندي بیګام شام د نیو سریا په سیمه کې روانو چې دوه موټر سایکل سپرو ور باندې ډزې وکړې نو موړی ځای پر ځای مړ شوی دی. د پولیسو په وینا د هدف یې وژنه ده چې فرقي زبانه لري. په بلوچستان کې په تیر بیا په کوټه کې د شیا او سنی مسلک کسان وخت نا وخت وژل کیږي. د شیګانو د وژل کېدو ذمواري اکثره لشکري جنگي اخلي خو د وژل شوو سنیانو ذمواري تر اوسه چا نه ده اخیستي. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د باړې په سرکسمه کې پر یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې څلور ماشومان ژوبل شوي دي. بل پلو د باړې په مسلم ډنډ سیمه کې د وسوال لخوا په ډزو کې د پاکستان درې امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس له غړو سره لیدلی. د لدوی سره د 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو پر شمېر خبرې کړې. افغان ولسمشر په دې لړ کې په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند له مخکښ میک مکنولز او د امریکا د بهرنیو چارو او وسلوالو خدمتونو د کمیټو له غړو سره هم په شخصي توګه لیده کاته کړې دي. له میک مکنولز سره د لیدو وروسته ولسمشر کرزی وویل دوره اوس پیل شوی ده. زه به د دوه ورځو په دوران کې د سینټ او حکومت له غړو سره وینم. زه هیله لرم چې موږ باید بیرته افغانستان ته وګورو او زه هغه څه له ځانه سره یوسم چې افغانان یې له ما تمه لري. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به د جمعې په ورځ له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره وویني. د پولینډ هیواد څلور عسکر په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور بیا محاکمه کیږي. د څلور عسکرو د نیټو تر ماموریت لاندې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه. د پولینډ سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ دوی بیرته عدالت ته ورغوښتل. د هغه وروسته ده چې د دې هیواد سپریم کورټ هغه پخوانی حکم رد کړي چې د عسکرې د ملکي وګړو د وژنو له تورونو معاف کړي وو. دا لومړی ځل دی چې پولینډي عسکر له هیواده بهر د ترسره شوو جنګي جرمونو په خاطر په پوځي محکمه کې محاکمه کیږي. دا عسکر په دې تورون سوي چې په 2001 کال کې د افغانستان د پکتیکا ولایت په ننګرخیلو کې شپږ ملکي وګړي وژلي وو. د شام د حالاتو لپاره ځانګړي نړیواله سازي لختار ابرامي ویلي دي ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد دی په هغه انتقالي حکومت کې ونډه ولري چې کېدلای سي د دې هیواد کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو د حل لپاره په توګه راڅرګند سي. لختار ابرامي ویلي د شام ولس فکر کوي چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ دوره ډیره اوږده ده. دغه په وینا نوموړي باید د شام د ولس هیلو ته درناوی وکړي. لختار ابرامي دا څرګندونې له بي بي سي سره په خبرو کې کړې دي. هغه ویلي ولسمشر بشار الاسد د مزاحمت پر ځای د شام د ولس د هیلو ته د جواب لپاره باید راوړاندې سي. د لختار ابرامي دا څرګندونې ښایي چې نوموړي له هغو کسان سره یو ځای کیږي چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پای ته رسول غواړي. او ورسته خبروم دادی چې د ایتلی د لرغونو آثارو کارپهن وای د خیبر پښتونخوا په سواد کې د سلګونو کلونو زاړه شار آثار موندلی دي. په پاکستان کې د ایتلی د لرغونو آثارو د ادارې مشر ډاکټر لوکا د چهارشنبې پرس مچال ریډیو ټول د پخواني شار آثار له منګوري 14 کیلومتر لری د پېښور جرنیلی سړک بریکوټ کې موندلی دي.
The importance of the city, the site, is belongs linked to the presence of the Indo-Greek defensive wall, which is also
د دې خار اهمیت دا ده چې دا د هندوګریک د وخت خار ده. مونږه سلپاسه سلويخ متره پلنه او سلپاسه سل متره اوږده سیمه ښکارا کړی ده. دلته ډیر ښه پخوانی آثار موندې شوی دي او یو وخت کې دا لوی خارو دا خار 1500 یا 1600 کاله پخوا آبادو.
ډاکټر لوکا زیاته کړه دوی په دې سیمه کې له 2014 کال راهیسې د لرغونو آثارو پر موندلو کار کوي. د خبرونو پای خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان او هند ترمنځ د پولي د سرغړونې په اړه متضاد بیانونه را روان دي او تاوتریخوالي پای ته نه دی رسیدلی. د دې تاوتریخوالي نتایج بڅوي د سیمې چارو یو کارپوه یې پاړه وای
سونه حل زله چې تر اوسه پوری شوې دي. د تجارت لپاره یا نورو کیلو لپاره نو ګمان نه کوم چې د یو واقع سره په دې بس اثر پیوسی.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده شپږ میاشتې نور غځولې ده. افغان کډوال د پریکړه په څه نظر ګوري؟
زموږ ټول کاروبارونه هر څه دلته دي په یو دمدار غونډول او بیا هلته تګ او کول نو ډېر زیات مشکلات دي موږ لپاره.
په روان خبرونه کې به په کورمه، خیبر او کراچي کې د احتجاجونو حال هم درکړو او د خبرونه په پای کې دوه نیوز پروګرامونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي او روښانه مستقبل هم لرو. دا چې په ترکیه کې لژکیه مذهبي اقلیتونو ته څه ډول حقونه ورکړل سوي دي. د ترکیه د دین چارو یو کارپوه وایي د عثماني سلطنت راهیسې په دې هیواد کې مذهبي اقلیتونو ته بشپړ ازادي ورکړل سوي ده.
Halife'nin değil de yani gerek Selçukluların gerekse Osmanlı'nın hakim olduğu dönemlerde.
Nur raporunu hımlar oğlama şahalara diyorsa olsun. زموږ غږله مشال رادیو څخوري چې د رادیو ترڅنګ تاسو خبرونه د انټرنیټ لاله مآوري د لایسي چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان او هند لاړخه د لائن اف کنټرول د خلاف ورزي په اړه متضاد بیانونه را روان دي چې لمخې هند تور لګوي او پاکستان یې ردوي. دا چې د دې بیانونو لکباله د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې څه بدلون راتلای سي او د سیمیزو چارو کارپوهان د تاوتریخوالي ته په څه نظر ګوري. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان یو راپور لیږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د رواني میاشتې په اتمه نیټه د هند انتظام لاندې کشمیر په پونچ ضلع کې د کنټرول لاین نږدې هند او پاکستاني پوځونو ترمنځ په ډزو کې دوه د هند پوځیان مړه شوي وو. د کمی وروسته چې هند دا دعوه کوله چې په دې پیښه کې پاکستان ککړ دی. خو د چهارشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند دا تور رد کړو او وی ویل چې دا بے بنیاده الزام دی او پاکستان د کال 2003 نه د ډزبندې د معاهدې پابند دی او پاکستان تیار دی چې د ملګري ملتونو د پوځي مبصر ډلې په ذریعه د دې پیښې پلټنې وکړي. د پاکستان او هند ترمنځ د روانې د شخړې له وجې د دواړو ملکونو په تعلقاتو به څه اثر پرېوسي؟ کله چې مشال ریډیو په دې حقله د بهرنیو چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ طلعت مسعود نه وپوښتل نو هغه وویل چې که داسې قسمه پیښې مخې ته راځي نو په تعلقاتو د دې اثر پرېوتی شي.
یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک تو جو دا کوشش پکار دی چې په ډز بندۍ معاهده دی پوره عمل درآمد وکړي شي او که څه پیښه هم وشي نو د ډایرکټر جنرالانو چې کوم هاټ لاین دی نو په هغې دی کار وکړي شي او په مقامی سطح چې کوم د دواړو ملکونو کمانډران دي نو هغوی ته دا هدایت وکړي شي چې داسې قسمه معاملې دي د فلیګ میټینګز په ذریعه هوارې کړي شي
کو حل کیا جائے. چارو یو بل کارپو امتیاز گل وائی چی پتا لوکاتو کی تر وسه پوری سم رخه بدلون راغل دے نو اغه فکر نہ کوي چی د یو پیخ نبا پدغه تعلقاتو اثر پریوزی
زمان دا خیال دے چی دا سردی سیمو کی نا دس واقعات کل نا کل را پیخی گی او سونا حل زلی چی تر وسه پوری شوی دی دا تجارت دا پارا یا نورو ہیلو دا پارا نو اغه زمان خیال گمان نکو ما چی دا یو واقع سر پا دی بس اثر پریوزی کشیدگی پیدا کی گی تناو پیدا کی گی حتمند خو زما گمان دا کوم چې یونائیټیډ نیشنز پکې اوس منځ کې براشي دا غي تفتیش به شروع کی نو غي نه په زما خلک دا معاملہ به یخ شي.
یاد دی وی چې د دې پیښې نه مخ کې د کشمیر په اوري سېکټر کې د روانې میاشتې په شپږم تاریخ د ډسو لکبله یو پاکستانی پوځي مړ شو وو چې پاکستان په دغه پیښه ملګری ملتونو ته په باقاعده توګه شکایت ریکارډ کړی وو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل اداریه کې لیکي پاکستان او هند دواړه باید جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د تاوتریخوالي مخه ونیسي او معاملات په سمه توګه پر مخ بوزي. د دې مقالې مهم ټکي زما احمد شاه اعظمي څخه تاسو اوریدلی سي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي د پاکستان او هند ترمنځ پر لائن آف کنټرول وروستۍ نښته ډېره بدمرغه ده. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو ښکاري دي. پر پوله له تاوتریخوالي او شخړې څخه داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه بیا له اړیکو رغېدو څخه یو دم ډېر په شا شول. ورځپاڼه لیکي د روان میاشتې پر اتمه نیټه هند ادعا وکړه چې د پولې هغه اړې ته پاکستاني عسکرو د دوی دوه پوځیان وژلي دي او د هندي پوځ د شمالي کنټرول د ویان په وینا دا د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند لوزنامې سرغړونه ده. پاکستان بیا دا اداره دوی خو وایي چې د روان میاشتې پر شپږمه نیټه هندي ځواکونو د دوی پر یو امنیتي پوسته برید وکړي او یو عسکر یې ور وواژي. هند بیا اداره دوی او په ځواب کې وایي چې د پاکستان لخوا د دوی پر پوستو 15 ساعته بمباري وسوه. ورځپاڼه زیاتوي نسی ویلای چې رښتیا به څه وي ځکه چې د دواړو خواوو عسکري ادارې مختلف بیانونه ورکوي. خو دا ډېره د خواشنۍ خبره ده چې تاوتریخوالي په ډېر سخت وخت کې رامنځته سو. ځینې شنونکي خو بیا وار د مخه لوایي او پوښتنه راپورته کوي چې د دې تر شا به څه وي. خو موږ باید له تورونو لګولو لاس واخلو که څه هم دا رښتیا خبره ده چې د پولې دواړو خواوو ته داسې کسان سته چې سوله نه غواړي. ورځپاڼه زیاتوي په کار ده چې دا ډول پیښ د یو پراخ جوړجاړي د رامنځته کولو مخه ونه نیسي. اړتیا دې ته لیدل کیږي چې د پاکستان د پوځ په نوې مفکوره کې ذکر سوی دی او هغه دا چې پاکستان ته تر ټولو لوی خطر له داخلي وسوالو څخه ورپیښ دی. اداریه په پای کې لیکي اسلام آباد او نوې ډیلی دواړه باید جدي ګامونه پورته کړي ترڅو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او معاملات په سمه توګه پر مخ بوزي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې سوي د بی پایلټ الوتکو په یو میزایلي برید کې درې تنه وسلوال وژل سوي دي. بل طرف ته په یاده سیمه کې یو مړی موندل سوی او بنو کې بیا ناڅرګنده وسلوالو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو اهلکار په ډز وژلی دي. تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
پر شمالي وزیرستان د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په یو تازه میزایلي برید کې لګ تر لګا درې مشکوکا طالب وسلوال وژلي شوي دي چې د چارواکو په وینا د خوشحالي نتاسي کلی کې پر یو کور باندې شوې ده. په سیمه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکو او آزاد سرچینو مشال ریډیو ته د پیښې تصدیق وکړ او زیاته یې کړه نن سهار خوشا لس بجې امریکایي ډرون جازونو د تحصیل میرالینا اووه کیلومتره سویلي اړه خوشحالي نتاسي سیما کې د وسلوالو یو پټنځای په نخه کړ چې ور باندې درې میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې درې وسلوال ووژل شول او پټنځای هم تباه کړو. امنیتي ذرایع بیا وایي په دغه برید کې څلور وسلوال وژلي شوي دي او دوه نور ژوبل شوي دي. په دغه برید کې چارواکو او آزاد سرچینو د کم لوړ پوړي وسلوال د وژنې په اړه لاس نه دی ویلي. په دې وروستیو کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په میزایلي بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلې ده چې په روان 2013 کال روانه میاشت کې یې ټول شپږ بریدونه ترسره کړي دي. په دغه بریدونو کې د مشال ریډیو شمیرې تر مخه څلور په شمالي او دوه نور په سویلي وزیرستان کې شوي دي. بل طرف ته شمالی وزیرستان کې آزاد سرچینې وای میرانشاه د تخیل سړک باندې یو کس مړې غورځول شوې ده چې په ګولو باندې وشتل شوې ده. آزاد سرچینو لا د وژل شوی کس د شناخت په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو او یا دولتي چارواکو هم په دې اړه څه لا نه دی ویلي. این حال کې د بنو پولیسو په وینا بنو خار کې ناسرګند وسلوالو د تانا صدر په حدود کې بنو ولنمیل سره نږدې د استخباراتي ادارې یو اهلکار چې انعام الله نومیږي په ډزو ووژلو. پولیس وایي د پیښې وروسته ناسرګند وسلوال په موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي شول. د دې پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کوم چا په غاړه نه دی اخیستې.
زموږ غله مشال رادیو څخاور اوس هم د قبایلی سیمو په اړه د بل راپور پر لور ساس پام را ګرځوم. د پاکستان یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د دې هیواد د قبایلی سیمو اوسیدونکي اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقه په دوامداره توګه محروم ساتل شوي دي. د ادارو له حکومت وغوښتل چې د فاټا ولس د نور له خپل دغه بنیادي حق څخه بې برخې نه کړل شي. په دې اړه تفصیل له احمد الله څخاور.
په پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د هم اطلاعاتو ته د رسایي حق ورکړی شي. د اسلام آباد په پریس کلب کې یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان شپاړس غیر سرکاري تنظیمونو غړو په خپلو ویناګانو کې وویل چې اطلاعاتو ته رسایي د ملک د هر وګړي حق دی، خو د قبایلی سیمو نه علاوه د ملک نورو سیمو اوسیدونکو ته دا حق تر څه حده ترلاسه دی، خو قبایلی سیمو اولس د تیرو پنځه شپېته کالو راهسې د دې حق نه محرومه ساتلی شوي دي او وخت راغلی دی چې حکومت د قبایلی سیمو اولس له هم دا حق ورکړي. د غیر سرکاري تنظیم اراده مشر محمد افتاب عالم د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
اس ملک میں اطلاعات تک رسائی کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے ہیں، تقریباً 15-16 آرگنائزیشن ہیں ملک بھر سے۔
ملک کی تقریباً 15-16 پورے غیر سرکاری ادارے رایوز ہوئے او اطلاعات و تا رسائے حوالے سرے سوار لسنکاتی ایجنڈا اڑان دکھڑا چپکی دا حکومت سرکاری اداروں او سیاسی گندن غختن و شوا چ ملک کے اطلاعات و تا رسائے حوالے سرا قانون دے پسہی تو جوڑ کلیشی او بیاد دا قانون عملی ہوم کری چداشان دسلو روانو صوبو الس سرا سرا د قبائلی سیمو اسیدن کو تہم اطلاعات تا پخشان درسای حق ترلاسه شي.
د مدواتو د خیر خیګړې لپاره کارکونکو کی ادارې انټرمیډیا مشر عدنان رحمت وای چې قبایلی سیمو کې پرایویټ نشریاتي ادارې پرانستو لپاره لایسنس نه ورکړې کیږي، نو دا شان د سیمې اولس د اطلاعاتو او معلوماتو نه لری ساتلې کیږي.
قبایلی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کے وہی حقوق ہیں جو باقی پاکستان میں رہنے والوں کے ہیں.
قبایلی سیمو کی اسیدون کے ہم ہا عمر حق لری سنگ چ د ملک د نور سیمو اسیدون کی لری، نو حکومت لپکار دی چ پدے عمل درآمد وکړي. د ملک په نورو برخو کې پیمرا پرایویټ ریډیو سټیشنو او ټی وی ته لایسنسونه ورکوي، خو قبایلی سیمو کې داسې نه ده. نو زموږ د راغونډېدو مقصد هم دا دی چې دا تضاد دې ختم کړي شي او قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د هم اطلاعاتو ته د رسایي حق ورکړي شي. او قبایلی سیمو کې خو اسمبلی هم نشته چې قانون سازۍ کې به په وخت ولګي، بلکې دا خو په صدارتي فرمان هم ممکنه ده. نو حکومت له پکار دي چې قبایلی سیمو اولس ته د هم بنیادي حقونه ورکړي شي.
عدنان رحمت زیاته کړه چې موجوده حکومت لخوا په اف سی آر کې بدلون او پولیټیکل پارټي ایک تر قبائلی سیمو غزول یقیناً چې د ستاینې وړ ګام دی، خو حکومت له پکار دی چې د پیمرا دایره کار هم تر قبائلی سیمو وغزوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ شغله مشال ریډیو سخاوري. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت سفران په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو په موده کې د اضافي رسمي اعلان جاری کړی دی چې لمخې به په پاکستان کې ريجستره افغان کډوال د روان کال د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې په پاکستان کې په قانوني توګه پاتې کېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د سفران د وزارت لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستان کې د میش 14 لک رجسٹر شو افغان کډوالو د ایسارتیا په موده کې د شپږو میاشتو د نور زیاتوالی په باقاعده توګه منظوري ورکړې شو او دا رنګ به اوس پاکستان کې میش رجسٹر افغان کډوال تر د روان کال د جون د 30 نیټې پورې پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدلې شي او د نادر لخوا چې دوی ته کوم کارونه جاری شوی دي هغه به تر د یاد نیټې پورې د استعمال جوګوي. پاکستان کې افغان کډوال په دې فیصله سوای کلی چې مشال ریډیو پیښور کې د میشت یو افغان کډوال بشیر احمد نو پختل نو هغه صداسي ویل
وکړه چې حکومت به موږ له اکستنشن لږ زیات کې شپږ میاشتې په نسبت کال دوه کلو درې کلو نو موږ ته ډېر خو وي ځکه موږ دې حالت کې نیو چې اوس لا شو خپل ملک ته والته آبادي وکړو یا نور څه وکړو ځکه زموږ ټول کاروبارونه هر څه دلته دي یو دمدار غونډول او بیا هلته تګ او کول نو ډېر زیات مشکلات به وي موږ لپاره نو فلحال موږ د حکومت نه ډېر زیات خوشحاله یو چې دې موږ سره دا نه مرسته وکړه په دې شپږ میاشتې اکستنشن لپاره
دغه رنګ یو بل افغان کډوال وویل چې په دې کار نه کېږي چې دومره موده زیاته کړې شوه باید چې لدی لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی شي او یو حتمی فیصله وشي
دا یو کال او د درې میاشتو د څلور میاشتو خبره چې دا داس او دا خو تقریبا په دې خبرو کې زمونږ درې شکایت شو نو دغه مشکلات زمونږ په دیوان نه وریږي دغه مشکلات په دې باندې وریږي چې دغه ته بیت المال زمکه قبضه کیږي دا باید دغه خلکو ته اوسګاری شي دی ماجر چې پاکستان کې پراتی دي نو د دې عمده حل لارې چې دغه دا
کلی چې مشال ریډیو دې لړکی د افغان کډوال لپاره د افغان متحده د ادارې یونیسیر پاکستان کې د ویان دی دنیا اسلم خان نه د دې فیصله په اړه پوښتل نو نوموړی وویل چې دا د پاکستان د حکومت ډیر ښه او د ستاینې وړ ګام دی د دې په وینا چې افغان کډوال به هغه خپل زاړه کارډونه پکاروي خو که چرته کوم افغان کډوال پولیس په عذاب کړو نو له دوی سره دې تماس ونیسي
بالکل په دې چې اوس خو د حکومت پاکستان لخوا سره د مده کې اضافه وسول کچیرې داسې چې په زیات تعداد کې د پولیسو لخوا سره تنګول شروع کول شي نو زموږ هاټ لاین نمبرونه د افغانانو سره شته چې هاټ لاین نمبرونه په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې سندھ پنجاب کې هر ځای د یو این ایچ سی آر دفترونه شته او موجود دي شته افغانان کولی شي چې په هغه نمبرو زموږ سره رابطه وکړي دا چې ان شاء الله پر روانو شپو کې موږ په اخبارو په ذریعه او د میډیا په ذریعه باندې و حکومتي ذرایعو ته خاص طور چې کوم د سکیورټي اهلکارانې پولیس یا ایف آی اے دوی ته خبرتیا ورکړو چې پروف آف رجسٹریشن کارډ د ایکسپایرېدو بعد هم یو قانوني حیثیت به لري
د نوټیفیکیشن مطابق چې لشپږو میاشتو تیرېدو وروسته به څه کیږي له دې مقصد لپاره د سفران د وزیر په مشرۍ کې به یو کمیټې جوړولی شي چې پکې به د افغان کډوالو د دیرشم جون نفس د ایسارتیا او یا د سنېدو د مسلې د حل لارې لټولی شي او له دې وروسته به دا کمیټې خپل تجویزونه وزیر اعظم ته وړاندې کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غل مشال ریډیو خاوري اوس هم په ځینو سیمو کې د احتجاجونو په اړه تاسو ته ځینې راپورونه اورو لمړی ځو خیبر ایجنسی ته د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو ټولنې خیبر سټوډنټس یونین حکومت ته ګواښ کړی دی کچیرې د هغوی تښتول سوی ملګری محمد هارون په درو ورځو کې دننه راخوش نه کړس نو دوی به د احتجاج په توګه د پېښور تورخم لار بندوي احتجاج کوونکو د سیمې پر امنیت او د تعلیم پر صورتحال اندېښنه څرګنده کړې ده په دې اړه نور حال د غلام غوث په راپور کې اورو چې د احتجاج کوونکو په ژغ پیلېږي
د خیبر سټوډنټس یونین ځوانانو حکومت له د دې احتجاج پر مهال د دړکا هم ورکړی ده چې کچيري د دوی ملګری محمد هارون په درې ورځو کې د ننه راخوشې نکړل شو نو دوی به د پیښور تورخم لوی لاره د احتجاج په توګه بندوي د خیبر سټوډنټس یونین مرکزی صدر مسلم خان مشال ریډیو ته وویل
د مونږ یو مرګره چې محمد هارون نومایو والد سی بن نور علی نومایو او د شاګر جمعیت الوکین تاریخ ته او د هفته پورز پنځم تاریخ باندې دا د شوکس د الکینا اغوا شوړی نو موږ سټوډنټونو د مطالبهو کوي موږ د مرګر محمد هارون په درې ورځې کې ریحانه شو نو د خیبر سټوډنټ یونین ور ټولو کالجونو مرګري دا بیرسی او چکم د ترخم لیاره په هغه وخت پر به باندې چکم پرې د موږ د محمد هارون مرګري خلاص شوی نه وي
د خیبر سټوډنټس یونین یو څو نور غړو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په خیبر قبایلی سیمه کې د تعلیم او امنیت په اړه هم خبرې اترې کړې دي دوی وایي
زمانم ساجد احمد از گورنمنٹ کالج تھرڈ ایئر سٹوڈنٹ یم دا خو چې کوم په اړه کې سټوډنټ سکول نه دي کنه خو بالکل ختم شوی دا خو وران کړی دا مې خبره ده چې کوم دلته لکان غلی دي کنه دا نور کالجونو ته نو دي د ځل خپل هاسټل نیولې دي او چې کوم هغه ځین ازیر ازی کنه نو هغه لکان ته ډیر زخ زیات مشکلات دي ځکه کنه چې په لار کې سکیورټی فورسز بلم کله کرپی لار بند کی کله کولو کی لیډ راشي دا تقریبا کوم لکان دي دا په میاش کې افتر ازی او 20-25 ورځې نه دي د وجه لار د وجه او حالات د وجه چې ډیر زیات خراب دي
اکبر علی نو الریډی زمونږ په لګه کې ډیر زیات مشکلات دي سکیورټی وجه نه نه لا سکیورټی وجه نه او زمونږ کوم سټوډنټانو فیوچر دی د کډنیپینګ مختلف چکم علاقائی نور خبر دي هغه وجه نه د مونږ سټوډنټانو باندې ډیر اثر پرې وته
د خیبر سټوډنټس یونین د غړو په وینا پولیټیکل انتظامیه دوی لا باور ورکړی دی چې دا وی د ملګری محمد هارون د راخوشي کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. خو د دوی په وینا لا تر دې دمه د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیه په دې لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
زمو شغله مشال رادیو خاوري اوس زو د کورم ایجنسی پر لور. په کورم ایجنسی کې د ډاکټر ریاض حسین د ورژنې په ضد سیاسي ګوندونو احتجاجي مظاهره کړې ده. ډاکټر ریاض حسین د کورم ایجنسی د پیپلز ګوند مشر وو چې تیر ورځ په یو استوال برید کې ووژل شو. پیپلز ګوند د وو ورځ د سوګ اعلان کړی دی او په سیمه کې به لنن څخه تر درو ورځو پورې ټول مارکیټونه او بازارونه هم د احتجاج په توګه بند وي. نوموړی به نن خاورته سپاري. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
پکورم ایجنسی کې د ډاکټر ریاض حسین په وجه نه د سیمې خلکو او سیاسي پارټیانو احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره نن د زیارت پورز پاړچینار پریس کلب مخې ته وشوله. په احتجاج کې پاکستان پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي، متحده قومي موومېنټ او داسې د نور ګوندونو یو شمېر خلک شامل وو. د احتجاج وروسته د قبایلي سیمې د پیپل ګوند د اطلاعاتو مشر حامد حسین توري د وو ورځو د ویر اعلان وکړو او دای وویل چې د پاړچینار ټول تجارتي مارکیټونه او بازارونه د نن نه به د درې ورځو پوری د احتجاج په توګه بند وي. نوموړي د ډاکټر ریاض حسین وژنه په سختو ټکیو وغندله.
احتجاج جاری دی په زرګونو کسان دي، د پیپل پارټي او د پیپل یوت او پی ایس ایف مو ټول د شدید مزمات کوو. خاص کر خیبر پختونخوا کوم گورنر دی مو یی صدا د پورن مستفی شي صدا خپل کارکون خپل لیډرانو خیال نه صدا د عبد عوام ته خیال وساتي. او مو صبای ګورنمنټ نه ګلایا د مطالبه کوو چې د کتلون د پورن گرفتار شي.
ډاکټر ریاض حسین د کورم ایجنسی د پیپل ګوند صدر وو او د دینه مخکې پر د دوه ځل ځانمرګي بریدونه شوي وو. د متحده قومي موومېنټ ممتاز بای وای چې نوموړی یو ښه سیاستوال وو او د سیمې امن او پرمختګ دپاره ډېرو قربانیانې ورکړې وې. د ده په خبره د نوموړي قربانیانې د دې خاورې او پښتنو لپاره وې او زیاتوي چې د ده په وژنې دوی سخت غمژن دي.
تنن پرچینو د دې هم کې ټول څوار دې زختلا ام کې ام طرفنا
واضح دی چې ډاکټر ریاض حسین د چهارشنبه پورس په پیښور کې د نامعلومو کسانو لخوا هغه وخت په ډزو وشتل شو کله چې په خپل ذاتی گاډي کې خپل کلینیک ته روان وو. نوموړی به نن د زیارت پورس د پاړچینار مرکزی امام برګاه کې جنازه کې دوروسته خپل ابایي قبرستان کې خورو ته سپاري. د ډاکټر ریاض حسین یو ورور د پولیسو په خوانی ډی ای جی ارشاد حسین او یو بل ورور کیسر حسین په فوج کې د ایئر مارشل په چوکې پاتې شوی دی.
مشغل مشال رادیو خاوري اوس زو د کراچي پر لور. په کراچي کې د مالډونکو گاډو اتحادیه آل پاکستان ګډز ترانسپورت یونین چارواکي وایي د تیر او ورځ راهیس په احتجاج سر دي، خو تر اوسه ورسره هیڅ اړوند چارواکو رابطه نه ده کړې. دغه اتحادیه مشران وایي د کاربندیز لوج په زرګونه مالډونکو لاري ولاړ دي او افغانستان ته د ترانزیت او همالته میشت د ناټو ځواکونو ته درسه دوړل ځندول دي. په دې اړه نور تفصيل د ظفر کرمي په راپور کې واورو.
د کراچۍ له دواړو بندرونو کراچۍ پورت ټرست او پورت قاسم څخه افغانستان ته د مالوړونکو گاډو کاربندیز دوام لري. د مالوړونکو گاډو اتحادیه آل پاکستان ګډز ترانسپورت یونین چارواکي حنیف مروت مشال رډیو ته ویلي دي چې د دوی د کاربندیز له وجې د ترانسپورټرانو په زرګونو گاډي ولاړ دي او هیڅ قسم د ترانزیت او یا هم د نیټو مالونه د کراچۍ له دواړو بندرونو څخه افغانستان ته نه وړي.
افغانستان والا کارگو کسٹم بارڈر کیریئر پر تھرو باندھے کارگو نہ ہو منگ لاڑی دی. وزیر اعظم صدر پاکستان وفاقی وزیر خزانہ ایف بی آر چیئرمین دو ٹولو تھا مرا لیٹر لے چلی تھی تو یقین دانی تکرے دا کہ منگ مسئلہ حل کروں مسئلہ حل چوے نہ دان
د لاریو او ټرکونو ډرایوران وای د دغه کاروبار سره اړوند خوښه اتنیم زره لاری درولې دي او چې ترسو د دوی غوښتنه منل شوې نوي احتجاج به دوام لري.
داد اللہ ڈرائیور احمد بس دادی پا کچھ ظلم را سراوان دے پیسے خلق مونگ دائیو شروع کرائی گانیم خیشی ہو چھ روٹی نیم چھ اگر پورٹنگ ایش دا ختم شی ہو دور تایا مشتک پر یار و بان سہولیتی ہو.
داد اسلام ڈرائیور احمد دے دا وجنا چکم مال روزی بانڈر تا والے شی بانڈر
لکدری روپے کریم تو دولہ کے کریم ملاوے گی او یو مسلط شوی ہونے بونڈڈ یو دا مینیفیسٹ یو مسلہ چے کم گاڑے کم کپنے کے پاس یو مینیفیسٹ پور کے لازمی پھر حق کرایا تو درے لک روپے کریم اور کولا اوس 180000 او دا سے دے کے اوس تقریبا ج بونڈڈ والا بس پل ریٹ نو سٹریٹ ملاو شی غدیتا تا سویٹ وی اگے بزی
احتجاج کو ان کی شکایت کوي چې د دوی د کاربندیز وو ورځې تیرې شوې خو تر اوسه کوم اړوند چارواکي ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. کله چې مشال رډیو په دې اړه د سین صوبې د ترانسپورت له وزیر اختر حسین جدون څخه وپوښتل نه د هغه وینا وه چې نن یعنی د زیارت په ماښام یې د سین صوبې د اعلی وزیر سید قیم علی شاه په امر د احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو سره ګډه غونډه لري او د هغوی شکایتونه به د اړوند ادارو له چارواکو سره شریک او د دې د حل کېدو کوشش به کوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د مازیګر درې نیمې بجې سي. عبدالحی کاکړ به د مهمو خبرونو سرچکی واوري.
امریکا پر هند او پاکستان د تاوتریخوالي د کمولو ژغ کړی دی. شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکو په تازه برید کې لشتر لږ درې مشکوکه وسلوال وژلې دي. په پاکستان کې د لاریو اتحادیې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړل درولې دي. د بلوچستان په کوټه کې وسلوالو یو سنی دیني عالم مولانا امیر احمد نقشبندي وژلې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس له غړو سره لیده کاته کړي دي. پولینڈ څلور اسکر په افغانستان کې د جنگي جرمونو په تور بیا محاکمه کوي. د شام د حالاتو لپاره ځانګړي نړیوال استازي لختار ابراهیم ویلي ګمان نه کوي چې ولسمشر بشار الاسد به د راتلونکي انتقالي حکومت کې څه ونډه ولري. د اټلي د لرغونو آثارو کارپون وایي د خیبر پښتونخوا په سوات کې د سلګونو کلونو زاړه زوړ ښار آثار موندلي دي.
د مهم خبرونو سرچک مو لمشال رادیو خبر دل چې عبدالحکیم کار وړاندې کول. د روانې خبرونې په پات نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه ترکیه اسلام او دیموکراسي او روشانه مستقبل هم لرو. لومړی ترکیه اسلام او دیموکراسي. په ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونې کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ پوجدو کې مذهبي لژکیو یا اقلیتونو ته څه ډول حقوق ورکړل شوي او په څومره آزادانه ډول د خپلې عقیدې او دین پیروي ته پرېښودل شوي دي. په خبرونې کې به دا هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل شوي دي. راځي چې ورته ورسو.
ترکیه اسلام او ډیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د ځانګړي اونې خبرونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي لیویبلې کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اناتولیه یا ترکیه ته اسلام سلګونه کلونه وړاندې راغلی چې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو لخوا عملي کیږي. که څه هم په ترکیه کې مذهب له سیاست یا حکومت بیل ساتل شوی، خو خلکو ته شخصي ازادي ورکړل شوې چې د خپلې عقیدې او مذهب پیروي وکړي. ترکیه اسلام او دیموکراسي روان خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې لژکیو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل شوي او په څومره آزادانه ډول دوی د خپلې عقیدې او دین پیروي ته پرېښودل شوي دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل شوي دي. په پخوانی اناتولیا یا ترکیه کې د عیسویانو، یهودیانو او د نورو مذاهبو او فرقو سره اړه لرونکو کسانو د لکونو په شمیر کې په پیړیو پیړیو پر دیمځکه ژوند کړی او د اسلامي سلطنت په دایره کې خپل مذهبي او دینی چارې پر مخ بیولې دي. د عثماني سلطنت په پلازمینه استنبول کې د مسلمانانو په پرتله د غیر مسلمانانو نفوس یا آبادی زیاته و او ټولو د عدم تشدد او زغم له اصولونو سره سم خپل چارې پر مخ بیولې. د ترکیه په پلازمینه انقره کې د دیانت یا مذهبي چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای نه یوازې نن سبا بلکې په عثماني دور کې هم غیر مسلمانانو ته د اقلیت پسترګ نه بلکې په هیواد کې دننه د یوې ټولنې په حیث قتل کېدل.
Turkey is a Muslim country, but Turkey is not an Islamic country.
ترکیه یو مسلمان هیواد دی، خدا یو اسلامی هیواد نه دی، ځکه تاسو ګورئ چې دلته حکومت داری د اسلامي قوانینو مطابق نه ده، بلکې دا یو سیکولر هیواد دی. خو لکه څنګه چې ما وویل، دلته 90% کسان مسلمانان دي. که چیرې موږ عثماني دور ته ولاړ شو، نو هغه وخت غیر مسلمانان 30% یا 40% ول، چې عیسایان، یهودیان او د نورو مذاهبو او فرقو کسان پکې شامل ول. دوی ته د بیلو ټولنو په سترګه کتل کېدل، او دوی ته د دوی د خپلو وضع کړل سو اصولونو سره سم حکومت ورکول کېدل. د هغه وخت حکومت د عیسایت تعریف یا تشریع هم هغه سې کوله څرنګه چې د عیسایانو لخوا ورکړل سوی وه. همدا ډول د یهودیت او نورو مذاهبو تشریع خپله د هغوی لخوا کېدله. د حکومت لخوا له دوی سره دا ډول چلن په یقیني توګه د اسلام له قوانینو سره سم و. دوی خپلې تعلیمي ادارې درلودې چې د خپل مذهب پیروکارانو ته ښوونه وکړي. دوی په لوست او ورځني ژوند کې خپلې مورنۍ ژبې استعمالولې. حتی دوی ته اجازه وه چې په خپلو ټولنو کې خپل قوانین په کار راولي. نو لژکیو یا غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړل سوي ول. حتی په ځینو سیمو کې خو دوی په اکثریت کې ول، بلکې هغه وخت د اقلیت او اکثریت دغه تصور له سره ونه. دا یو پرمختللی تصور دی چې له لویدیځه اخیستل سوی دی، ځکه چې اسلام ټولو غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړي دي. په ترکیه کې په بیلابیلو ادارو کې د نورو ادیانو پیروکارانو ته د خپل دین له اصولونو سره سم د ژوند کولو اجازه ورکړل سوی وه. اندا چې په عثماني سلطنت کې یو شمېر یهودیانو او عیسویانو ته لوړې چوکۍ هم ورکړل سوی وې. د ترکیه په قونیه ښار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرکوای په ترکیه کې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی سوی، او د نورو ادیانو وګړو بشپړ ازادي او هویت ترلودي.
خلیفه‌نن دیل ده یعنی گرک سلجوقلارن گرک سه عثمانلنن حاکم اولدوو دنملرده
یوازې د خلیفہ په وخت کې نه، بلکې د دولت یا سلطنت یعنی هم د سلجوقیانو او هم د عثمانیانو په دور کې د نورو ادیانو پیروکارانو او وګړو ته بشپړ ازادي او دینی هویت ورکړل شوی وو. غیر مسلمانانو ته د خپل دین د مقرراتو مطابق ژوند کول او د خپل دین د زده کړې حق ورکړل شوی وو. په لاندې ډول دوی بشپړ ازادي او هویت درلوده. حتی دا اجازه هم ورکړل شوی وه چې خپل منځي شخړې د خپل دین او مقرراتو او قوانینو سره سم حل او فصل کړي. خو کچري د فریقینو له لوري یو وخت وي چې فیصله دي د اسلامي احکاماتو مطابق وشي، نو هلته به د اسلام له نظره فیصله کیده. یعنی غیر مسلمانانو ته مذهبي ازادي په بشپړه توګه ورکړل شوې وه. معنی دا چې د هیڅ چا په دین او ایمان کې مداخلت نه ده شوې.
عثماني سلطنت کې د بیلابیلو ادیانو او مذاهبو عقیدو ته احترام ورکول کېدی، او د زغم او انساني مین پر بنسټ یې له یو بل سره چلن کاوی. کله چې د 15 میلادي پیړۍ په ورستیو کې له اوسنی سپین څخه ګڼ شمېر هسپانوي او پرتګالي يهوديان وشړل سول، نو د پناه اخیستو لپاره عثماني سلطنت راغلل چې دغه سلطنت د اسلامي واکمنانو لخوا یې هرکلی وسو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول په هنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسور ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای، تر پیړیو پیړیو عثمانیانو وکولای سول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم تر چتری لاندې مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته یو ځای د ژوند لار برابر کړي.
عثمان امپراتور لودنم د دین طبي کې یونټمن مرکزنده دی.
د عثماني سلطنت په دایره کې اسلام مرکزی رول درلوده. خو د هغه وخت په اسلام کې سخت دریزی او تشدد نه وو، بلکې معتدل یا منځلار اسلام پر مخ بیول کېده چې زغم پکې وو او د نورو مذاهب او عقیدو ته احترام ورکول کېده. د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ په کلونو کلونو د خ غونډیتوب اجوند پر مخ بیول کېده چې په هغه وخت کې په استنبول کې د غیر مسلمانانو آبادی د مسلمانانو نه زیاته و. دا هر څه تر هغه وخت پر مخ اتلل تر سوچ په 1909 کال کې په فرانس کې انقلاب راغی، چې ورسته د دغه انقلاب په پایله کې د قوم پرستی یا ملت پالنې سپې تر عثماني سلطنت پورې هم راورسېده. نو د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې عثمانیانو وکولې شول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم د خېګړو په خاطر مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته پرته له کومې ستونزې تر یو چترې لاندې د ژوند لار برابر کړي.
تصوفي بویوتنه یا پشرک
د عثمانیانو په دور کې چې کله د اتلسمې پیړۍ راهیسي د ملت پالنې څپې راپورته سوې، نو د یوه قام، یوې ژبې او یوه هیواد تصور وده وکړه. د دې په نتیجه کې د ترکیې د اسلامي عثماني سلطنت او نور غیر اسلامي هیوادونو ترمنځ د وګړو عدلون بدلون پیل سو، چې په پایله کې یو شمیر یهودیان او عیسویان له ترکیې څخه ولاړل او ترکیې ته له نور غیر اسلامي هیوادونو څخه یو شمیر مسلمانان راغلل. د وګړو د عدلون بدلون وروستۍ مرحله د مصطفی کمال اتاترک په دوره کې د ترکیې او یونان ترمنځ تر سره سو، چې په پایله کې په لکونه عیسویان او مسلمانان له یو بل سره تبادله سول. د ترکیې د دینی چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد فجاج وای، که څه هم دلته په عثماني دور کې څه باندې 40% مسلمانان و، خو تر تبادلې وروسته اوس یوازې د 1% په شاوخوا کې پاتې دي.
Actually, when we go back to Ottoman time, let's say 100 years back,
په اصل کې کوم عثماني دور ته لاړ شو، نو سل کاله یا تر دې لا وړاندې په ترکیه کې عیسایان ډیر زیات ول. کنن موږ فیصدی راواخلو، نو په ترکیه کې اوس مهال یو یا یو نیم فیصد غیر مسلمانان اوسېږي او 90% ترکان مسلمانان دي. خو په عثماني دور کې 40% خلک غیر مسلمانان ول. تر دې وروسته په اروپا، بالکان، اناتولیا او قفقاز سیمو کې یو ډول قومي غورځنګ یا پروسه رامنځته شوه، چې په نتیجه کې ملتونه رامنځته شول چې پر یوه مذهب، یوه ژبه او یوه قام ولاړول. نو د دې پروسې په پای کې 40% غیر مسلمانانو له اناتولی یا ترکیې څخه هجرت وکړي او په دا ډول بیا ترکیې ته له بلغاریې، بوسنیا هرزګوینا، بالکان هیوادونو، یونان، روس او قفقاز څخه مسلمانان راغلل. نو په یوه معنی موږ د وګړو عدلون بدلون وکی. د دې په نتیجه کې په ترکیه کې د مسلمانانو شمیر زیات شو او بلخوا بیا په یونان، بالکان او نورو هیوادونو کې د غیر مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. په ترکیه کې د جمهوریت تر قیام وروسته هم د ترکیه او یونان ترمنځ د مسلمانانو او غیر مسلمانانو عدلون بدلون وسو. دا یو ډول ضرورت و او په دې توګه موږ د ترکیه جمهوریت د یو قام، یو مذهب او یوې ژبې پر اصولو کښېښودی.
په ترکیه کې اوس مهال د زرګونو په شمیر کې عیسویان، یهودیان او د نورو مذاهبو یا فرقو وګړي سته او د هرې عقیدې پیروکارانو ته ازادي ورکړل سوې چې د خپل مذهب یا عقیدې پیروي وکړي. په ترکیه کې اوس هم د جماعتونو سربیره د عیسویانو او یهودیانو عبادت ځایونه سته چې کولای سي د عبادت لپاره کار ورڅخه واخلي. خو په عمومي ډول مذهب ریاستي بڼه نه لري، بلکې په شخصي ډول هر څوک کولای سي چې د خپلې عقیدې سره سم ژوند وکړي. په ترکیه کې کوي خواته د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو لپاره حقوق تضمین سوي دي، نو بلې خواته د ریاست یا دولت لخوا هم ښځو ته ځانګړي حقوقونه ورکړل سوي دي. په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای، ترکیه په اروپا کې لومړنی هیواد دی چې ښځو ته په پارلمان کې برخه ورکړل سول.
Turkey actually is one of the first countries in Europe that women had got the enfranchisement.
ترکیه په اصل کې د اروپا لومړنی هیواد دی چې ښځو ته په پارلمان کې برخه ورکړل شوې ده، او دا کار په 1940 میلادي کال کې وشو. نن هم ښځې په پارلمان کې اته او یا چوکۍ لري چې د پارلمان 15مه برخه جوړوي. بلخوا په 2004 میلادي کال کې په ترکیه کې د غیرت په نامه د وژنې او د کورنی تشدد په قوانینو کې بدلون راغلی چې د ښځو حقونه نور هم خوندي کړی دي. هم دا ډول د جرایمو په قانون کې هم بدلون راغلی او د جنسي جرایمو تشریح بدله شوې ده. د دې په نتیجه کې د غیرت په نوم اوژنو کې ډیر زیات کمی شوی دی او هر څوک چې پر ښځو تیری کوي قانون یې اجازه نه ورکوي.
بلخوا په استنبول ښار کې میشته یوه امریکایي میرمن لیسا تولګا، چې له یو ترکی سړی سره واده کړی وای، له شخصي پلوه ځان آزاد او مطمئن احساسوي.
Women hold seats in the parliament, women are in parliament, women are representatives.
دلته خزی په پارلمان کې څوک یو استازیتوب لري، خو د امریکا او غالبا د نورې نړۍ په څیر دلته هم د نر په پرتله د خزی لپاره تر قدرت ځان رسول ګران دي. زه ځینې وخت له شخصي پلوه ځان مطمئن احساسوم، لکه څه چې مې زړه غواړي هغه کولی شم. دلته پر ما څه ډول بندیزونه نشته، خو ځینې وخت بیا ځان مطمئن نه احساسوم، ځکه چې امریکا کې ښځه کولی شي چې هر ځای ته یوازې لاړه شي، خو دلته باید ستا سره ښځې، نارینه یا ملګری درسره وي.
په ترکی ټولنه کې د شوزو د رول د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د دینی چارو ریاست د نارینه او مفتیانو ترڅنګ شزې هم د مرستیالو مفتیانو په توګه ګمارل دي ترڅو له شوزو سره د اړوندو چارو په باب پریکړې وکړي. د ترکیه په ګډون په ځینو نور اسلامي هیوادونو کې شزې د وزیر اعظم یا د هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دي. دا چې آیا شزه د اسلام له نظره د هیواد مشري په غاړه اخیستای سي او دولس راهنمایي کولای سي، د ترکیه د دینی چارو په ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای شزه د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي.
Actually we have so many examples of this in the history.
په اصل کې موږ د شزو په حق له په تاریخ کې هم یو شمیر مثالونه لرو. زما مطلب دا دی چې شزه رئیس جوړېدلای سي یا د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي او داسې نور کارونه کولای سي. تر څو چې زه پوهېږم په عملي توګه هم دا امکان لري او په تیر وختونو کې له کلتوري پراوه هم موږ ځینې دا ډول بیلګې لرو. که چیرې موږ تاریخ ته ځیر سو نو زه باور لرم چې په دې برخه کې موږ ته دا ډول نور مثالونه هم په لاس راځي. په عملي توګه هم چیرې د ولس خوښوي نو دا امکان لري او موږ به وګورو چې شزې به د ټولنو دولتونو یا نورو ادارو مشرانې جوړې سي.
ترکیه ته مې د سفر پر مهال نه یوازې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې شزنه کارکونکي ولیدې، بلکې په هوټلونو، ریسټورانټونو او پلورنځوي کې هم یو شمېر شزو کار کوي. د ترکیه په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای کورنۍ او ټولنه باید د شزې د کار او زیار ستاینه وکړي.
I think I would feel more satisfied if I have equal.
زه فکر کوم چې زه به ځان زیات مطمئن احساس کړم کچېری زه د یو عادي انسان په توګه وګڼل سم او زما خوند او زما کورنۍ زما ستاینه وکړي. زه د کورس خده باندې کار کوم او کله چې د کار راسم نو د کور کار هم کوم. زه غواړم چې زما خوند او د کورنۍ غړي زما د کار قدر وکړي. لکه څنګه چې شزه د کور کار کوي نو سړی هم باید مرسته سره وکړي او د کور په کار ورنه واخلي. نو زه فکر کوم چې موږ په یو وخت کې دوه کارونه کوو.
په ترکیه کې کوي خاطر شزې د نارینه او ترڅنګ د ژوند په بیلابیلو څنګه کې کار کوي او ژغ یې تر ځای رسیږي. نو بلې خاطر مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ته هم د خپل عقیده په لړ کې شخصي ازادي ورکل سوې ده. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې اسلامي دین زده کړي په څه توګه تر سره کیږي او د مدرسو نظام یې په څه حال کې دی. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم ښه ژوند ولري. او سم تاسو پام د اونیس پروگرام روشانه مستقبل پر لور راګرځوم. د کابل سیمه خلک چې د مهال د یو شمیر مشکلات سره مخ دي، پکې د تعلیم شرح ډیره کم ده او بیا د هلکانو په نسبت د انجنونو تعلیم ډیر کم دي. خو اوس په دې سیمه کې بیداری راغلی او خلک د خپل بچو د روشانه مستقبل لپاره هر ډول حل ځلې کوي. د نن ورځې پر روشانه مستقبل کې به د دغه ډول یو کورنۍ د بریالیتوب حال واوري. دا پروگرام تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار منور شاه جوړوي.
که یوې خواته په قبایلي سیمو کې د تعلیم سهولتونه لا د وړاندې نه ډیر کم دي او د ورانولو لړۍ هم روانه ده، نو بلې خواته په پښتنو کې ځینې خلک داسې شته چې د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي، بلکې د جنکو تعلیم ورته د خپلو روایاتو خلاف خبره ښکاري. خو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د دې ټولو ازمیښتونو سره په قبایلي ولس کې بیداری لا زیاته شوې او په دې پوهه شوې چې هر مشکل به یې د تعلیم او رڼا په وسیله ختمیږي. او همدغه وجه ده چې که په وطن کې وي او که د وطن نه بهر، خو د خپلو بچو په تعلیم ډیره توجه ورکوي. دا راز د قبایلو نوې کول د نړۍ سره سیالي کوي. په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د مقابلې په امتحان کې بریالي شوه. د کورم ایجنسی جاسمین فاطمه وای قبایلی خلک چې وړاندې د جنکو سره چې د هلکانو د تعلیم هم فکر نه کوو، خو اوس حالات بدل شوې دي.
خوشو اور دیکھی چکم دادے اس تقریباً اسکول تو کالجز ہم پہ خوبص گورنمنٹ لیول باندھ دی تھی کا نا جیسے ایجوکیشن ٹنگ نہ دے ال تک
نوموړی وایي د جنکو په تعلیم کې بنیادی مسله د کور نه شروع کیږي. که مور پلار او ورونه یوې جنۍ ته د تعلیم اجازت ورکړي نو نورې مسلې یې بیا په خپله ختم شي.
پیرنٹس مینس کی کم کنسپٹ جوڑ شوی دے دا چی بس جنا کے سبق نشی ویلے او بس جنا کو کو کار نہ دے مون سنگ با منو چی یو جنے با جاب تازی اگے پیسے با مون گلو لکا خبر خدا نہ دے چی انسان ایجوکیشن جاب دے پارا ہوکی خبر دا چی انسان باہر لاشی اخو دے خو انٹریکشن ہوکی خلقو پی جنے ایکسپیرینس ورد ہوشی انکی لکا پیلا نا آلریڈی چی سوک ایجوکیشن تازی نو آگا دا سوچ نکی چیز با جاب کو کم کس چې دا جوګ سای دا وکړي نو دا خو لکه مطلب هر چا خپل کنسپټ دی هر یو په باره کې.
جیسمین فاطمه زیاتوی ځنی خلک دا نظر لري چې سبق یوازې د نوکرۍ لپاره ویل کیږي او دوی په خزو نوکری نه کوي نو بیا یې تعلیم ته څه حاجت دی.
زمین قبائلی علاقوں سے سرامین کنسپٹ سے جنا جنہیں وہ جاب کئی اگی بمونگ اگی پیسے بمونگ سنگل اور ٹک جگہ مونگ اور ریڈیم شدے خبر ہے تابع بتا سوسائٹی والا خلق بسوئی حالانکہ سوسائٹی تک وہ خبر ہے سوسائٹی تک وہ بالکل دس ٹائم کی چتا تب لگی چتا کا خبر ہے کم دے دا ٹک دے دیکھیے وہ سوسائٹی ہس وہی نہ انسان تو پکارنا دے چاہے سوسائٹی اور انسان تو پکار دے چاہا اخبار بچو کے فیوچر تا وہ گوری چاہیے فیوچر بس سین گئی لیکن اس مونگ چی ایڈوکیشن اگلی دی پر اگلی نہیں اگلی چی مونگ تا پیرنٹس ہوئی سوا تا سو مونگ تا جاب کا وے نا لیکن پہلا لیکن دا خو لائف تے سبا یو انسان اگر کی خو رازی تا نا چی نن خو وقتی سبا خنی خو آگا خو دیل سٹیج باندی چی اگا سوا خپل زان پروٹیکٹ سوای چی سیف کولی چی.
په دې پوښتنه چې که جنکۍ تعلیم ونه کړي نو د کومو مسلو سره مخ کیږي جیسمین فاطمه وایي
زمون قبائلی علاقو والا اگے بس دیر وقت پر اگے کورون کی بند بند اس ایک دم باہر انوائرمنٹ تراشی یو خواہ پس پوئی کی نہ کنا اور حالانکہ انوائرمنٹ کی لیکن اس باہر دنیا تو انسان راشی پور اور اگے مینس کی دیر فرق کی اخل فیملی اور باہر خلق مینس کی دیر فرق کی کنا ایک دم باہر راشی کنا اور بس ہر سدستا جبہ جبہ لگی اور خلقم دسی رستا سوک مذاق جو رہی اور
جیسمین بی بی وای چې د خپل دین او روایتو په دایره کې قبایلی جنکو ته پکار دي چې اوزی او د نړۍ هر ګټه د علم حاصلولو لپاره لاړ شي. نو موړي زیاتوی چې هم دغه سوچ پرنا کې یې امریکا کې د تعلیم لپاره امتحان پاس کړي.
دا خبره بالکل دې کنه مطلب چې مونږ کم زه ته لاړ شو چې خپل بس انسان خپل حیا عزت سره لکه خو هر یو صرف دا نه دي صرف قبایلی علاقو ولا خلکو لپاره دا خو هر یو اسلامي کنټریز کې چې څومره ښځې جنکې وي هغې لپاره خو دا یو بیسک هغه دی چې مونږ پرده وکړو حیا وکړو لکه باہر چتر لاڈ شی لکا مطلب باہر تا تسوک دا دانا ہوئی چی تاوالی پارتا کری دے اودا اودا اس تا کار صرف ایجوکیشن سرا دے تخفل پا دے سرے سرے ایجوکیشن ہم جاری ساتا مطلب چی تا تا خوب ہر یو غو پتہ او لگی او بلدا چی صرف ایجوکیشن چی خدا نا دے چی تا اغنا خبر شی باہر دنیا نا انسان تے ایکسپیرینس ہو شی اغا اغی مائن بروڈ شی کم دا اسلامی ایجوکیشن اغی پو بارے ہم اغی مائن کلیر شی لکا اکثر مخ کی زمانو کی خلق غلط غلط اکی دو غو کچھ باہر را شی خلق او گوری او باہر خلا پریکٹیکل انوائرمنٹ کی او گوری اغا شی زونا نہیں کنا.
جیسمین فاطمه د کورم ایجنسی سره تعلق لري. په روانه سموده کې امریکا ته د لوړو زده کړو لپاره روانه ده. د لپاره نوموړي د مقابله امتحان پاس کړی دی. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري. د نن په پروګرام کې په قبایلی سیمو کې د ښځو د تعلیم په حواله درته د یوې کورنۍ حال درکوو چې یوه لور جیسمین فاطمه یې د اعلی تعلیم لپاره امریکا ته ځي او بل لور نایلا الطاف یې په لسم جماعت کې په بورډ کې اعلی پوزیشن اخیستی دی. دا چې په دغه سیمه کې ډېرې قابلانې جنکې شته خو ورته د تعلیم موقع نه ملاویږي. دې ته چې کور والا د وړاندې تعلیم اجازت ورکړی دی څه احساسوي په دې پوښتنه نوموړی وایي.
دا کی خبر کی خوزو دی نیو پلور کوم دی کنه موالی سه باغانی دی پراوس مین کوم کنه سو هغه دوی مخاینه و کنه او اکثر داشی دی مو همو مراد دی دی کنه سو هغه بس می چیک انتیان یو کو نو بس وس مال ته دی آل تک دی ایجوکیشن هاي نه نو دی کی ز نیو پلور دی راځه من شکر گزار یم کنه کنه سو ای چوکا نرو کو کر مینا خو می روز سوال دال تک
همدې خبرې ته په اشاره سره نایلا الطاف زیاتوي چې ډېر قابلیت ملګری ورسره په لسم جماعت کې وي خو د کورنۍ لخوا ورته وړاندې د تعلیمي سلسلې جاري ساتلو اجازه ورنکړې شو.
پیسنٹس میں ویر کے گرلس تھا اور موتا نسی بینی تتا ہوئی اور پیشار ترش یا ہوئی بڑیر سوا کی دیر مخیط لائش یا ہوئی خو سبس ہوئی خو لیول والا سبس ہوئی گا نا نا ہوئی دیر مخیط لائش یا ہوئی دیر ذہی نیوے ہوئی دا شوک نی خو بس کور ترا پکا نا دورا غنشتا ہوتا اوپن مائنڈیڈ میں بھی یا ہوئی کنی والا خیام اکثر سکم ورکیری هغه دې های های سبق سنیا یو مو جلکی تر پورا توجه نه دی هغه هم تاندې چې تاسو پلان ډیر خدي.
نایلا التاپ وای چې په خپل مور پلار ډیر فخر کوي ځکه چې هغه کله هم په بچو کې د هلکانو او جنکو فرق نه دی کړی. د نوموړې پلار حاجی التاف چې خپل شخصي کاروبار کوي وای د خپل بچو د روښانه مستقبل لپاره یې هر ګام په پام کې نیولې دی. نوموړې د خپل سیمې په اړه وای
کورم ایجنسی پڑا چینار کی لاور کورم سر تعلق لرو سمیر نماز مکلی نم دے پڑا چینار نہ 14 میل کلو میٹر بندے دے سادی نہ 7 کلو میٹر باندھے اور زمے داران زمے داران پلک پلک بزنس مائنڈ والا خالق یو ٹیوب کاروبار کو سر اخبل کلی کی دیر کسان دی ہو دونوں بچیانوں نے سبق نہ ہوئی بس اندر لوکل کو سرکاری اسکولوں میں تیلگی کا سس داوی کا نویزا ہو ٹیم تے دے رہی امونگا ناغن آن لائن نامو پو دس ایجوکیشن باندے خود تیت رویلیو امونگا دا شمانو سس خو خوری وکا خود اللہ تعلیم اللہ ایجوکیشن مونگ دور لور کو.
حاجی الطاف وای په بچو کې د هلکانو او جنکو فرق نه کوي او یو عمره په عملرنه یې کوي او چې هر څنګه حال ور باندې راغلي د صبر او حوصله نه یې کار اخیسته دي.
زمونږ اوس هم خدای فضل دی پټول په یو دسترخوان باندې روټۍ خورو کاغه جنې دي کاغه زمونږ کور والا دي کاغه مونږ خویندې دي کاغه مونږ وریری دي زمونږ ټول دسې هر چا خپل خپل په کمره کې فیملی سره روټۍ یو ځای خورو روژه ماتی پنجشنبه دا هر ځای یو ځای باندې کوو مونږ دسې تنګ نظره خلک نه یو په دې علاقې باندې څو کاله دسې سخت تکلیفان تیر شو کنه زمونږ ماشومان څلور څلور درې درې کاله ملاقات ونه شو مونږ هم پېښور ته درې څلور کاله بعد تللي یو هم به به ایر یا به به کابل باندې ترخم باندې تلو ډېرې تکلیفونه مو ځان باندې تیر کړو.
الطاف حسین زیاتوي د نورو قبایلي سیمو په مقابله کې کرم ایجنسی د تعلیم په حواله ډېر وړاندې ده او دلته کې د وسلوالو اثر رسوخ هم نسبتا کم ده. خود د پوینا د ځنې سازشونو په نتیجه کې دلته بیا فرقیز شخړې رامنځته کړې شوې چې لوجې په سیمه کې ناآرامي خوره شوه. په دې اړه نوموړی وایي
خپل کور روان اولی خبره ده په دې کې د ټولو خلکو ته څه معلومات نه وي خو څه محسوس تو خلک دوی پکې هغه د پکې شیطانی میتنی جوړ کی هغه د پکې پیدا وی یا پکې اصلي دې لران وی یا پکې من کمیشنیان وی یا بهر ملک نه پیسې اخستی وی یا شرط په جګړه کړې میشن پر پر کوي دې را میشن دې ورکو دا رنگ ورور کی دې را دلته د سیستم سره ظلم شوی دا شي.
الطاف حسین په دې باور دی چې تعلیم او په خاص توګه د جنکو تعلیم سره به ښه بدلون راشي.
ډېر بدلون به راشي سر ډېر زیات بدلون به راشي. یو سړی یو مریض یو خزنانه مریض نر ډاکټر ته ښیي هغه په نر ډاکټر به جایي هغه لیډي ډاکټر ته وښیي نو هغه به څه کوم هغه د بیماري دی هغه به لکه په حیا باندې اپریشن کېږي یا په څه کېږي هغه به خپله پرده څه دی کنه لیډي ډاکټر له وښیي. دا اوس خو دلته ایجوکیشن ډېر ګران شوی دی کنه ایجوکیشن ته خلکو اهمیت زیات ورکړی دی نو دې کې خو څه شک نشته قبایل ارے خبر باندھی مملی خبر باندھی بس تو ضد باندھی وہ لگی گیا ضد سر تو صحیح دی تو ہم نے کہی تیار پتی کے زمان نقصان دے کا گٹا میرے.
نوموړی وایي د خپلو بچو په تعلیمي بریاوو ډیر فخر محسوسوي او ځکه ټولو قبایلو ته دا پیغام ورکوي.
مونږ خو دغه فخر محسوسوو چې زمونږ بچیان په سبق کې قبیل شي، بهر ملکونو ته لاړ شي، بهر ملکونه وګوري، که نه هغوی سره هغه شي سوسایټی وګوري، هغوی کمیونټي سیستم وګوري، هغوی اوت نه بیټ نه وګوري، هغوی نستۍ وګوري، هغوی اخلاق وګوري، هغوی دغه مونږ ټولو ته دا پیغام دی چې خپلو ماشومانو ته بچیانو ته د ښه تعلیم ورکړی شي، ښه پرورش دې ورکړی شي، په بد پرورش نه کنارکه شي او ښه پرورش د ماشومانو وکړي، ښه تعلیم ورکړي، ښه سره وکړي. دا زمونږ ټولو نه غټه پیدا دغه دی، په دې چې مونږ خو مخکې مشرانو خو دونه تعلیم نه وو، اوس خو انشاءالله په پړه چنارې جنسې باندې زمونږ ډېر مخکې ایجوکیشن روان دی، خاص کر ټولو قبایلو علاقو ته، پښتنو ته، ورونو ته زمونږ دا خواست دی. زنانه دی که هلک دی که وړکی دی، تعلیم هغه حق لري چې په مور او پلار باندې هغه تعلیم حق لري، د هغه په تعلیم باندې پیسه خرچ کړي او په زول خرچې نه ځان وساتي.
حاجی الطاف حسین زیاتوی د قبایلو د ټولو مسلو یوازنی حل په تعلیم کې دی. نوموړی د کرم قبایلی سیمې سره تعلق لري او لوڼو یې په تعلیم کې یو شمیر کامیابیانې ترلاسه کړې دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده.